درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په لومړۍ د دې سات خبرونه، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کېږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لشتر لژه شپږ ویشت کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لشتر لژه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډی وډی شوې الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایي شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا سترې محکمې د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د میل 12 منیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی، د پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی چې د ترامپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو با یو مهم پرمختګ دی. د ستري محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د میل 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د میل 10 وروسته به افغان ترانسپورټران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخليدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پاترسیږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پاترسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په سرګندو ځایونو کې لګول شوی او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوی چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډیر مالی زیان واوښت.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوخت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نه وخت کولای سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نه وخت نسي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید له ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لن خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر سنگ په ورزشی برخه کې کم کامیانی وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي ځوانان کې درس برخه کې دي کار برخه یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کونکیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېرې مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یوه کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چارې پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلوده او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب د کتاب لوستنې په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظري فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی سپینغر صاحب، که تاسو د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څوربان صاحب تاسو ته او استاد دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته، او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف د دې چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللی دي دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریق سره رایوزه کیږي او خپل نظریات به یعنی د یو پل حیثیت به لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به د یو برج یا د پر حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کوروردان. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم درسره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه درڅخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي ولولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسي د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته. په ځانګړې توګه خغلی سپینغر صاحب ته ډېره مننه چې زموږ خبرونه کې درسره ګډون لرمه. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه ځواب ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلی چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي او تر ډېره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته تللی کی چې په تدریجي توګه حل شي. نو په دقیقه توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته دغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي، مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یا د حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودل یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدل، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایست چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړي دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسېږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاوو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر دې بریده یو تزار کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر معجه ونه بولي او دې ته باید ډېر اهمیت ورنه کړي، خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بلل شو، نه انتخاب مو بخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه زه غواړي هغې ته رسېدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونونو نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډېره پورې په دغه برخه کې په یو تعداد ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي او وایسته شي، نو د لوستل لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دغه هغه عام تم لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزو نه مسایل راخلي او بحث پې کوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډېر نوی طرز د نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی ګنه د وخت په هکله ده، د وخت په هکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت په هکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفې او د ټولنپوهنې او حتی دی وخت په اړه دی فارسی شعر کې دی وخت په تړاو، یعنی دی شعر د لحاظ په یعنی په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی؟ زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته، په فزیک کې موږ ټی لیکو، په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو، خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته، فزیکپو ته مبهم مسله ده، د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼی، د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼی، د ټولنپوهنې د لحاظه. یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم، ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله، او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي، خو دغه یو مجله ډېر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکي ډېر ته خوشاله دي.
ډېر مننه.
زه فکر کوم
سلامت اوسې، بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه واورو او وګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي، څومره مطالعه کوي. همدا شېبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي اول ځان راو پیژنئ. بله، به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ، نوم مو څه دی؟ شمس شاد صاحب، تاسو څنګه کتاب لولئ، مطالعه کوئ؟
کتاب لولو انشاءالله. و مخصوص
څه ډول کتابونه لولئ؟
دا چې دا تاریخي کتابونه، لکه دا تاریخ کتاب، دا نبوي سیرت، او دا سینو، دا دیني کتابونه.
ښه، ډېر ښه. څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعې لګوي؟ کنه دقت مو نه دی کړی، پام مو تر اوسه نه دی کړی.
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوئ، په اونۍ کې یو ځل کتاب لولئ، که څنګه؟
نه، هر ورځ مطالعه کوم، بس هر ماښام هر سهار.
آفرین.
مطالعه کوم، بس کتاب
دا هم راتوست چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي؟ ډېر اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي، پیسې نه پی ورکوي. تاسو څنګه؟
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتابو پیسې ورکوي، ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي، د نبوي سیرتونه هم رانیولي دي، هغه دیني کتابونه، د عصري کتابونه، د مکتب کتابونه، داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي، پیسې هم باندې ورکړي دي. مثلا نو د معلوماتو لپاره چې مقصد بیا وایو، یو شی ځینې زده کړو، یو څه نوي شي په اړه معلومات ترلاسه کړو، داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي، ډېر مو رانیولي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې شمشاد صاحب. کور مدن چې ټلیفونه مو کوو، یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري. اول ځان راو پیژنئ، مهرباني کوئ.
قربان سم محترم اسمت طالبان صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ به تاسو هم شنه اوریدونکو. عبدالحد اتل هم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوي اتل صاحب. اتل صاحب، لکه څنګه چې مو نوم اتل دی، په مطالعه کې ما اتل یاس کنه؟ مطالعه کوي، کتاب لولې؟
قربان سم محترم سروان صاحب، کوشش مې ډیر کړی دی، وایم ډیر شفان ځکه د کتاب لوستو مثال خبرې کو. خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دغه وس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري، نو زما پر ځوانانو باندې د یو افغان په سپار باندې دا ځغ دی، د کشر ورور په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي، کوم واس کار کوي، کتابونه ولیکي. ته په خدا به ورک محترم اسمت سروان صاحب، چې اکثر ځوانان مالي دلی دي په دغه خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بخت ساتلي دي، لکه فیسبوک سو، واتس اپ سو، په دغه کارو باندې لګیا دي. هغه د کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نه سه، حال دا چې دی کتاب مثال مرده لارې ملګری دي، کتاب هغه شی دی چې مثال مرده لار راشوي، مثال دغه لارې باندې برابري. نو د کتاب مطالعه چې ده، ما ته خپل ډېر شخوان راکوي سروان ته محترمه.
بله، ډېره مننه کور ودان. ستاسو په نظر دلیل یې دا ده چې خلک په خواله رسنیو کې ډېر بخت شوي دي، فیسبوک او ټویټر او نورو کې ډېر بخت شوي دي، نو ځکه مطالعه نه کوي، او کنه نور دلایل لري؟
قربان سم باز دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ست ډیر استفاده کوي ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلې محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرور ډیر ما پښتنه ځینې کړي چې دغه نشي توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کوو نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لیتون لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخ په وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکاشه یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري ساروان سات سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یا مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما ته غټ مشکل ده کتاب د لوسه چې ځوانان پاتې دي ګټه مشکل ده خاله رسنی محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیر مننه تل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بل اوریدونکو مو څه وایي ستاسو له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې ویښ غوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو اول ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جانخیلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زده د پکتیا پانتون د ژبه ادبیات پندیتخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو موږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل ولای
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غل ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه به مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولای شعر مو خوخته کیسې مو خوخی دي لنډې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه وی یعنی د هغه لپاره دغه لپاره دومره وخت نه لرم او مقصد د استرخان کې او شیر او دغه د تاسو رادیو چې کومه ده دغه ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو ملمه کوي هغه نه وسه زکوم نو اکثره ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله ګورم ته نثر شو دی خوشحال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ورشو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تعلیم میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلې یا پانتونه پایلې په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تر دې چې موږ سره تجربه شوې دي هغه تر دې د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او ارواپوهنې برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص ذکر کوي نو د ژبې ذکر برخه کې لري تم خو خیر خو تدبیر په افغانستان کې د داستاني ادبیات مینوال زیات دي او خو استقبال پر کې او بل یادونه زبای دا کوم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوې مجله هم پاید کړه چې د اکسون په نامه ده د محلانه د ځل د کتاب ولوست او مطالعه د دولت ځانګړي شي غنوه چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شو نو ډېر څه مطالب کې راټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعې ته ځانګړې شوی و چې ډېر هم ساید چې تر ډېره ډېره لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخه مطالعه نشو کړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې په ارتباط شي او دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي د حکومت سره دا فهرست آماده کا او په دغه برخه کې کار وکړ نو خو استقبال شو دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یوه غنوه
یوه غنه خو نه وي مهلنه عنوان ورکړی دی یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په ځینو مناسبتو سره چاپ شي ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات پنګون ترتیا لري د وګړو مناسبت هم مناسب لیدل کی چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډیر مننه سلامت اوسه. سپین غر صاحب تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او که افغانستان ته هم واستولې ده؟
څاروان صاحب دا مجله به هم چاپی وی او هم به آنلاین خپریږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې به په لزرغون ویبسایټ له لارې خپره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د په هیواد کې طبیعي خبره ده چې مطلبې شته دي خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیږل کېږي او نور هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي د ډیجیټل دغه لارې نه. اما زه فکر کوم چې اوس اثر کې دغه ډیجیټل نړۍ دا هر څه ډېر اسانه کړي دي نو موږ د آنلاین پلاتفارمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم پکې شته وکنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوي دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلي وي. زموږ جدي باور ده چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بسونو پر ځای زیاتي لګ لګ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقي او قشر افغانم نقش داده چې از هانو ته مسیر ورکی سیقلی کی او په یو خاص ډایرکشن باندې عامه از هان یو خواته یو لوري ته بوزي. زه فکر کوم چې د روشن فکر طبقه او د میډیا د نشراتو د مجلو د رادیوګانو اساسي نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی، فلسفي او دغه فرهنګي مسائل او موضوعات ته ډیر کار وکړي. او زموږ جدي باور ده چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه، بلکې ډیره فرهنګي مسله ده. موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چیرې موږ کار ورته وکړو زه فکر کوم ډیر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده، خو عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او د فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله ډیره مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنې به شاید دام وی چې دا مشکل بمن لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خونو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا مخ نیسی. ناصری صاحب ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورنځي تر اوسه پورې چاپ کړي کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپا نه برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کې هرالي کله ته ګټون کوي. دا کتاب څه باندې 100 ډالر ټوپ پلورل شوی دی او په دوانه شي ریسک لري. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د وایناز ذکر په برخه کې کتابونه دي او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم یعنی د دوی هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پر شوی دی نسبت هغه کتابونو ته چې حجم یې زیات دی خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر ډېره د اروپایي برخه کې د اکسس زیات کتابونه پر شوی دي.
بله، تاسو د داستاني ادبيات او در سر و په هني یادونه وکړئ چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مونږ کړ. د دې داسې معلومی شي چې خلک له سیاست ډېر غشوي دي، زړه توري شوي دي. کڅنګ
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله نو وخت یا تخیزبي وضعیت حاکم وي بیا هغه سیاسي مسایل ډېر علاقمندان نه لري، ځکه تر ډېره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کېږي، ځکه لږ تایا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلومي وي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي. ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و، نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله، که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به. نو په دې اساس یعنی چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی ترمنځ. نو هغه حالت کې چې تکحزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري.
بله ډیره مننه سپینغر صاحب. په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمې شوې دي، دلیل یې څه کېدای شي؟
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازی نړۍ کې چې صرف پلاتفورمونه دي چې فیسبوک شي، واتس اپ، د ټویټر او دا شان شي، دوی یو مازله زما په نظر راغړي دغه د چې لوستون کوي اوس مطالعه کوي، یعنی ډیر جسته ګوسیخته، یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی شاید یعنی تر پخوا د متن لوستون کې خ زیات شي وي، خو هم د متنونه اې څه غن دي اورګانیک پایوان نه لري، افقي عمودي تسلسل پکې نشته، یو متن دی
ژور مطالعه نه کوي،
ژور مطالعه نه کوي بالکل. او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي، همدغه یو دلیل دی، اساسي دلیل، یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې. زه فکر کوم په مجموع کې نه تنها د افغانستان ټولنه بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مزلې سره مواجه دي او مخ دي. دوی مطالعه تر پخوا ښه ډیره کوي، متن ډیر زیات متن لونی، ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي، اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټ مطالعه ده او شاید اگر موثریت نه لري. زه فکر کوم علت یې دغه مجازی نړۍ ده چې ډیر وخت وو کې تیروي او مغز تړی شي او بیا دغه مفید.
سپینغر صاحب، یوازې د ستړیا مسله بم نه، اوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته، نو کله چې خپل مجله آنلاین خپروي، کله چې ګڼ شمېر ویبپاڼې هم شته چې ځینې کتابونه خپروي، نو بیا د شاید مجلې اړتیا یو څه کمه شي او شاید خلک ډېر لیواله نه وي چې په مجلو پسې وګرځي.
زه فکر کوم چې دغه ویب پاڼو ته هم که موږ تاسو وګورو، کتاب اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تن وي، مجله خپل خاص څه لري، کیفیت او لذت لري کنه. مجله د کتاب سره تفاوت دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي، خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي، اما د مجله خوبایی او مزایا دی چې د دوی به موضوع فکر له مختلفو کسانو، یعنی مختلفو مغزونو، یعنی مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستی شو. دا یوه مسله ده. دویمه ده چې ویب پاڼه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پاڼه شته دي، له اوس فعال شي ویډیو خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي، اما ویب پاڼه هم د سې کوم ټکنیکلی تخنیکی لحاظ کوم تاسو د ویب پاڼو کارایي ته وګورو، اغه هم دومره یو ارګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکی. نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به اشتوي او اغه خپل کیفیت تلاسه نشي ورکولای، نه اوسنی ویب پاڼې او د شان ځای نیولی شي، ځکه دومره ارګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای ویب پاڼې، او نه کتاب ځای نیولی شي، ځکه کتاب هم دیو مؤلف دیدگاه دیو موضوع پکلوی.
بله ناصری صاحب، ستاسو نظر سره په دې برخه کې آیا انټرنیټ، ویب پاڼو، فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفی اغیز کړی دی او کنه برعکس؟ ځینې البته وایي چې یو شمیر خلکو په خوا لیکلوست نشوي کولای، خو د دغه ټولنیزو شبکو له برکت لیکلوست تا کړی دی. ممکن په هغو کې یو شمیر جدي مطالعې ته هم هڅول شوي وي، که څنګه؟
د سوشل میډیا چې کله من سره غلې ده، مخکې استنفورد پنتون یو سروې کړې وه چې پس له 2012 نه د انسان تمرکز له 14 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دا سوشل میډیا د انسان تمرکز ډېر زیانمن کړی دی، او ډېر موقتي او مقطعي مسایل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولای چې د یو موضوع ژور ته ولاړ شي. او د دغه ستدو کوم امپراتوري حاکمه کوي د خلار رسنه، یعنی سو عقب نه لري، ځکه چې اگر یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي، ژور ته ولاړ نه شي چې د څنګه مطرح شوی دی، نو دغه د انسان تمرکز څه کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نه شي، نو بیا ارزښتو کې هم تغییر راتللی شي، او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی په دې کې هم بدلون راځي. نو بلا شکه چې دا یو منفي اغېز پرې لري، خو بیا هم یعنی چې کوم اجابات یا د وضعیت حاکم دی، دا اوس هغه حالت کې داسې مبارزه پکار ده چې مؤثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني، یا کوم اړتیاوې چې دوی مخکې درلودې د هغو هڅه او هنر د دې ته وکاروي چې دوی ته نوې اړتیاوې ایجاد کړي. پس دوی د اړتیاوو د ایجاد نه یعنی دوی کولای شي چې افکار تغییر کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دي وکړی شي، زه فکر کوم ښه نتیجه تخلی شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی، او هغه په دغو کتاب مجله او په دغو مسایلو کې ښه تامین کېدای شي او دی ښه ژورو ته رسیدای شي. خو اوس مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو، ډېر ولیدل شو، ځینې احساساتي مسایل مطرح کړي او ډېر ځل له منځه ځي. دوی یعنی منفي اغېز درلودلی دي، خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې پکار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي.
بله، په دې برخه کې یوه څېړنه دا هم وایي چې وایي کله چې انسان ډېر شیان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري، یعنی برسیره نیلولي سرسری لولي او حافظې ته نه سپري، دا د دې سبب کېږي چې حافظه یې کمزوري شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغسې دي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نه سپارو، لکه د لوحو غوندې. په شعرونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شوي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي، لولي خو حافظې ته نه سپري، همداسې لولي نو هغه هم حافظې ته تاوان کوي. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري، اول ځان راو پیژنئ.
ډیره مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمندو میلمنو. بلې نبی الله زابلای له زابله.
سلامت اوسې زابلای صاحب. دا وایي چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیره مننه کوم. زه باید ووایم چې کتاب یو د یو خواخوږي ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک څه کتاب ولولي، هغه به حتما په درد ورته خوري. یو خواخوږي ملګری مثال ورکوم، نو طبعا مطالعه خو ښه ده، نو موږ هم خپل مطالعه کوو. مطالعه تر ډېره حده زه چې یعنی مجلې ته داسې خاص لاسرسی نه لرم، خاص مې نه دی لوستلې، مطالعه مې ډېر نه دی کړې د مجلې په برخه کې، خو تر یو حده دا ځوانه طبقه تر یو حده له شعر و شاعري سره تر یو حده علاقه مند دي. زه خپله د شاعرانو کتابونه، د مخکښ شاعرانو کتابونه مطالعه کوم، تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم، او له میلمنو نه هم دوه پوښتنې لرم که چېرته نوې.
مهرباني.
مننه کوم. له قدرمنو میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده، که چېرته میلمه ته محترمه یو کس مثلا له یو ښه پوهنځي نه فارغه ده، که هغه هغه فارغه کس په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي، دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعې ته چندان ضرورت نشته، البته په مستلا کوم هغه څومره په ژوند کې به ایا ممکن تغیرات دلی دل کیږي؟ یو دوهمه پرستانه میداده کچیرته دا چې اوس په افغانستان کې پر یو هدف پوری لرسنه یو یعنی درس ورکول کیږي هغه درس هغه درس سره چې مثلا موږ تاسو په سیم کې ترلاسه کوو څومره منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی شو کوم میرسنه چې پیلن درسونه ورکوي؟ مننه.
ای ډیر مننه سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څنګه اړیکه نیوي؟
ډیر مننه نور احمد صاحب. دا وایي چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړه دا وکنه؟
والله جوړ خو مده خدا دې چې زه خپل پر مکتب کې مخیر کارنم دی په دولسن کې او ډیر شو کې لرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوو خو بس د کار د غو د راتمخ دین او کارونه به خډیر وشترکو او درس به د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه یو ډیر او مازیګری معلم د مطالعه کو ز خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به خډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به خډیر
یعنی نور احمد صاحب یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي او که اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي
یا وخت نه لرو کارو باندې مصرف او بیا داسې وس د مکتبو کې وس دا هغه موضوع نه دی دغه پر د جامو پاک لبل زه خبره وکم دغه وس دغوت یې به ولا د لابراتوارو د مرکزو ته نو کسپین کتابو سپین کالیو سپین لنګوټانې د چلې موږ نه بیا په دې کې هتا موږ د سیمپیانو چې نیو کړی دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسو چې کس خپل د مطالعې سم بر زړه وار په وار پورې شنه موږ دا خوښ دي چې د زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا مشت درس وای یا مطالعه وکونه نو اس د افغانستان کې به خډیر وزارت سره خراب دي مطالعه چکر نه کوم چې اړیل دي وسته بخاره کم کوي.
صحیح ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته دوی خبرې به مواورو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده. شه صاحب څنګه تاسو کتاب او مطالعه سره جوړه ده وکنه؟
دغه مسته مکتب مسته دیواله
ش خط نه دیسته متاسفانه. خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کوو چې خط یې زده او کتاب لولي. خو خیر تاسو خبرونه واوري د نورو ملمنو خبرې نظرونه واوري د نورو اوریدونکو نظرونه واوري. سلامت اوسه. نو ور بشو درنو ملمنو ته سپین غرسه تاسو دې زابولي صاحب پښتني واوري دی وایي چې که یو څوک له پانتونه فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زبری صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه. زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډیر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کلو کې یا شلو کلو کې یا لسو کلو کې دا نه شو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډیر پخوا مثلا زیو مثال به وړاندې کوم چې په هغه کې د طبیعي علومو لحاظ به زه مثال درته وړاندې کوم. پخوا داسې ګڼل کېدله چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې، د بنیادي هغه عناصر دی د نړۍ چې اوبه دی، باد دی، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څه نه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادی عناصر څلور وو کنه. عین پښتنه کلونه ورسته بیا وشوله کنه چې د دنیا د شنه جوړه شوې ده جواب پرته متفاوت جواب وکنه دنیا د اتم نه جوړه شوې ده بنیادی ذره اتم عین پښتنه ډیر کلونه ورسته بیا وشوله چې دنیا د شنه جوړه شوې ده دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړه شوې ده کنه اوس پښتنه کې چې دنیا د شنه جوړه شوې دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذره نور بنیادی ذره نه جوړه شوې نو زما وړاندیز زبلی صاحب ته ده چې موږ تاسو ژوند د پښتنو سره کوو او پښتنې هیڅ وخت جوابیدونکې نه دي یعنی جوابونه تل زړیږي نو شاید یو ځواب یو میاشت وروسته زور شي یو کال وروسته زور شي سبا ته زور شي نو دا زده کړه تنه تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ شو خلاصه کولای دا یو ډیر اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم
یو خو دا چې تغییر راځي نوی نوی شان رامسته کیږي نوی نوی نظریه رامسته کیږي او بل خبره دام ده چې هغه څه چې چا زده کړی وي هغه هیري شي او څومره تاسو راسره موافق یاست چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلې دي نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي اکثرا مشخص خلک چې وینو چې ډیر په هلری او ډیر څه توقع ورڅخه لرو هغه کسان دي چې خپلې مطالعه کړي ده په مکتب او پانتون کې داسې مرحله ته څوک نشي رسیدلی کڅنګه
کاملا بالکل په دې کلاس ماته دي صاحب یو شعر را پیاد شو هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به میراج کمال کار کردن بر امید کارفرما مشکل است یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقه د وجې نه رسیږو موږ که دا زړه وتړو چې ولا پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي مو ته به یو څه رازده کې دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده یو ډېره بې معنا هیله او ارزو ده خپل به سړی مطالعه کوي او خپل به یو چیرته رسیږي یعنی هغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه سلامت اوسې ناصری صاحب تاسو دې اکسوس کتاب پلورنځي دې کتابونو په اړه څه خبري وکړې د نورو کتاب پلورنځي په اړه هم معلومات لري کنه چې نور په څه وضعیت کې دي څومره کتابونه پلورل کیږي د کتاب بازار څنګه دی ناصری صاحب زما خبری اوری
غاگ مدرزی
او بله غاگ موسرزی
ما به تقریبا یو تعداد کتاب درنزی چه مخ که وضعیت سنو تر دیر خشوائی دی او اتقای کری دا پراختی آور کری دا خپل کاربار تا او مطرح شوی دی او یو تعداد کتاب درنزی یا دیر کچونی شوی دی فعالیت بخی دی یا چاپ کم رنگه شوی دی خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایت کې او د کتاب چاپ او توانی نه درلود هغه ترې رسېږي او کتابونه چاپوي او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیا پراخه شوې ده نو په فرهنګي لحاظ هم تبدیلی د پراختیا پیدا شوې ده په کندهار کې چې صداقت کتاب پلورنځي دی هغه هم ته موده کې چې څه باندې یو میاشت وکړي هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پایل کړی ده او بل یو جو یو آنلاین پلیټ فارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جو افغا په نامه ده او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې د دوو مجلو د یو آنلاین پلیټ فارم رامنځته کېدل دي او بل په ولایت کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی د روابطونو برخه کې دین کتابونه چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي په ننګرهار کې ختیځ کتابونه چې چاپ کړي دي او ښه استقبال ته شوی دي یا نور هم د روابطونو برخه کې یعنی داسې کتاب هم چاپ شوی دی چې په تیر د 1403 کال کې ته باندې لږ راټوکه پلور شوی دی د روابطونو برخه کې نو د دې سبا تقریبا وضعیت ښه دی او چاره یو مثبت اغېز ته دی
تاسو یو وخت د کتابونو د یو مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله دولت هم غوښتله له ښاروالۍ نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کې هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسېدلې ده آیا خبرې لا هم پیروانې دي او کنه
پغه هم خبر روان دی توزل په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا سنتی پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی دی. خو د ښار اوس کومې نښتې پلي کېږي او سړک پرانیستل کېږي او نښتې تلمې کېږي، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي وي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملا یعنې کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله سپینغر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خپرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وې چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هر مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره له دې چې په وروستیو کلونو کې دغه دود تقریبا له منځه تللی دی؟
د مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ باید دا مجله خپره کړو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو ځانو ته جوړ کړي دي دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټولو زه په موږ باور لرو، د یو ساینټیسټ په توګه موږ باور په دې دی، زما مېرمن هم ساینس لوستې، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سیټیزنز یو. نو دغه یو دیدګاه په درلودو سره دا به ډېره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډېرو عجیبو غریبو مسایلو باندې وویشو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان صاحب ستاسې په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټول انسانانو مشترک دي. همدارقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، د نورو انسانانو په وینه کې دی، دا ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیلولی. د ساینس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول یې دا یو ډېر غیر علمي کار دی، یو ډېر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې دغه انساني علومو وضع کړي دا نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته شي. دا خلی به یاد بتونه ته شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه هم وکړه په ستونزو کې، له دې نه موږ منظور څه وو؟ آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسې بل څوک چاپوي، او که مو بل منظور وو؟
کاپیرایټ مسله خو په د کتاب او مجموع کې فرهنګي موضوع کې یوه ډېره حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت تړلی وي. تر ډېره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنې په ډېره کم موده کې یو تعداد کسان د هغو پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کېږي چې دو په سوشل میډیا کې خپرېږي او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنه کوي، یعنی کوم کتاب چې نور کله نوی چاپ شول او د زر به پلورل کېدله د هغو هغه چاره ډېره ټکنه کوي. نو په دې اساس د دغو مخنیوی هم سخت دی او هم په دغه برخه کې یو عامه پوهاوی نه دی شوی چې دوی دغه حق وپېژني څو په دې هغه تیری ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېره ډېر کتابونه سکن کېږي او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نور کسان ته لیږي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نلونی او هغه ته رسیږي. خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي، جواز لري، کارمندان لري، او په دې فکر کې چې څه چاپ کړي چاپ یې نه کړي، نو د فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوی هم ډېر مشکله دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی ایف کوي، نو حداقل ځان ته دی دا کار وکړي، نو دا کار خو دې نه کوي چې ټولو خلکو ته استوي، دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بلا شکه یعنی داس کرنا هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم غوښته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او موږ تاسو ته د 500 روپۍ مقابل کې د 300-500 کتاب استو. نو په اخلاقي لحاظ هم یعنی د مسله او د خلکو لحاظ هم صدمه لیدلې ده، څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی